مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو ستړي مشي باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننې خبرونه کې به پښتو ادب کې د طنز په اړه یو رپورټ ولرو، بیا به له یوې ځوانې شاعرې سره د هغې په شاعرۍ لنډې خبرې ولرو، او په آخره کې به د سردریاب په غاړه سندریز بنډار ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. طنز د انسانانو له پیدایښت سره سم منځته راغلی، او پښتانه چې کله هم د ژوندانه پر بهیر راننوتي طنز ورسره په شفاهي توګه ملګری شوی دی. په لیکلي توګه د طنز سرکونه د خوشحال خان او د ده د دورې د ځینو نورو شاعرانو په شعرونو کې هم لیدل کیږي، خو اوسنی طنز او نور ادبي هنري ژانرونه په پښتو ادب کې زیاتره د شلمې میلادي پیړۍ د لیکوالو هڅه ده چې په لر او بر پښتنو کې دود شوي، او اوس خو طنز د ټولیزو رسنیو لپاره هم یو د کار ژانر دی. په پښتو ادب کې د نورو هنري ژانرونو په څیر طنز هم لیکوال او شاعران په نثر او نظم دواړو کې پالي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر په غونډه کې دا ځل د طنز په اړه یو په زړه پورې لیکچر وړاندې شو چې نور حالې په دغه رپورټ کې درکوو. دا ځل په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیال د طنز په اړه لیکچر تهیه کړی و چې د طنز په بیلابیلو اړخونو یې رڼا واچوله، او د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړاوه. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد بهیر په میاشت کې یوه غونډه بیلابیلو ادبي او هنري ژانرونو ته ځانګړي کوي چې له استادانو پرې لیکچرونه اخلي، او دا ځل یې خپله غونډه طنز ته ځانګړي کړې وه. نوموړی وایي
ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې استادان راغواړي او د هغوی نه ادبي لکچرونه اخلي. نو دا ځل پوهان محمد بشیر دودیال راغلی و او هغې د طنز په هکله پراخه معلومات وړاندې کړه، او هغه لکچر یې وړاندې که طنز معرفي که ځوانانو ته. نو زه هیله لرم چې ځوانانو به ترې ډېره ګټه اخیستې وي او استفاده به ترې وکړي.
لیکوال او څېړونکی انجینر ستان امیر ظهیر وایي چې په یوه هنري لیکنه کې باید داسې طنز وشي چې لوستونکی په فکر کولو مجبور کړي.
طنز واقعا چې یو غیر مستقیم ملارخونه ده. څنګه چې یو خبره وشي بعضې خلک زر رسېږي بعضې نه رسېږي. هنریت د طنز په دې کې دی چې څومره ستا پیغام ژور وي، غیر مستقیم وي، هلته یې تاثیر او اغېز ډېر زیات. هنریت یې دا دی چې هغه فکر کولو ته اړ کړي، او کله چې ته فکر کولو ته اړ شوې په هغې کې ډېر ښه فکر کړي یو دم ته ولیکي چې د دلته اصلي زړی په دغه ځای کې دی، هغه بیا ستا په ذهن کې ځای نیسي. نصیحتونه ډېر کوو چې ښه کوه او بد مه کوه، کلیشه شوي خبرې دي دا تاثیر نه کوه.
ځوان شاعر او لیکوال ډاکټر خیرالله خیل وایي چې پښتو کې د طنز ژانر ډېر کمرنګه شوی، په کار ده چې په اونیزو ناستو کې همدغه شان په طنز بحثونه وشي، سو ځوان لیکوال په دې وتوانېږي چې هنري طنزي لیکنې وکړي.
په دې وروستیو کې طنز ته د طنز ادبي ژانر ته پاملرنه کمه شوې ده، او په دې کې هغه نوښت هم چې دی کمرنګه شوی دی. نو په کار ده چې زمونږ په هغه معمولو اونیزو روزنیزو ادبي ناستو کې چې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو نمونو باندې کېږي، که د طنز په اړه، د طنز د ژانر د جوړښت په اړه، د هغې د ډولونو په اړه، او د هغې د اصولو او معیارونو په اړه باندې هغه کسان چې په طنز باندې پوهیږي باقاعده ادبي درسونه وړاندې کړي، نو په دې ډول باندې به زموږ غزوان قشر د طنز د جوړښت سره او د طنز په ارزښت باندې پوه شي، او هغوی به د طنز لیکلو خواته مخه کړي.
پوهند استاد محمد بشیر دودیال هم وایي چې یو لیکوال د ډیر ریاضت او مشاهدی وروسته په دې توانېدلی شي چې هنري طنزي لیکنې وکړي.
یو طنز لیکونکی وایي چې یو څوک باید په سلګونو داستانونه لیکلي وي، په نثر کې باید ښه قوي قلم ولري، پس دغه نه به دی ادعا وکړي چې زه طنز ته تیار یم او طنز لیکلی شم. دغه باریکي ته باید موږ ځوانان متوجه کړو چې دا دومره دروند کار دی. یعنی طنز د یو ډیر درانه کار په توګه دوی ته معرفي کړو، بیا د طنز بعضې بېلګې او مثالونه ورسره کار وکړو، او بیا کله چې دوی کار وکړي موږ د دوی کړی کار دا ارزیابي کو وی ګورو مخکې د دینه چې چاپ شي نشر ته وسپاري مخکې د دینه چې په غونډو کې ولولو دا باید د سیا استاد د نظر نه تیر شي چې هغه تجربه ولري او دوی ته اصلاح کړي.
د یادولو ده چې پښتو ادب کې ناول او افسانې ته کار شوی خو د طنز ژانر ته پکې ډیر کم پام اړول شوی چې په بره پښتونخوا کې د ګوتو په شمار سو تنو طنز لیکلو ته مخه کړې وه. کاتب پاسون منان ملګری محمد عارف ننګیار ناشنا او حفیظ الله تراب د طنزونو مجموعې خپرې کړي او میرزا عالم امیدی بیا د مصری لیکوال عزیز نسیم سو مجموعې پښتو ته راژباړلي او په کوزه پښتونخوا کې فریحان شیدا بابا ډاکټر اسرار ګل محمد بیتاب او مشتاق مجرو یوسفزی د طنزونو ټولګې خپرې کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو زرلخته وسینی ځوانه شاعره ده. مورنۍ ژبه یې پښتو ده خو شاعري په پښتو کې کوي. د ننګرهار په دارالمعلمین کې زده کړې کوي. یو شعري ټولګه یې د ځمکه ستوري په نوم تیر کال چاپ شوه او سږ کال اراده لري چې دویمه ټولګه هم خپره کړي. له نوموړي سره مو یوې لنډې مرکې ته رابولم. زرلخت دا راته ووایه چې سو کلنه به وي چې په شعر دې پیل کړی دی او تر دې دمه دې څومره شعرونه لیکلي دي؟ کتابونه دې چاپ شوي دي که نه؟
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ما لومړی شعر ولیکه او د ښوونځي د ښوونکو په واسطه ډېر زیاته تشویقه شوم. بعد د هغې نه ما شعرونه لیکل په مجلو کې چاپېده، البته په ماشوم مجله کې محض اخبار کې. او په همدې توګه چې کله زه د دولسم ټولګي نه فارغه شوم، د بعد د هغې نه ما یو کتاب چاپ کړ په ځمکه ستوری، او اوس هم یو بل کتاب مې چاپېږي د اوخ کې بنه تو یم په نوم دی.
او خدای دې وکړي چې اوخ کې توې نه کی. درته وایې چې تا چې کله د لړومبه کتاب چاپ کو په ځمکه ستوري خلکو خوښ کړو؟
چون زما لومړی کتاب واقعا هم ډېر استادانو په خبرې وکړې، که څه هم ډېرې نیوکې پې وشوې، اما زه ډېره تشویق شوم ځکه چې زما په دې بل کتاب کې هغه نیمګړتیا چې په لومړي کتاب کې لیدل کېده په دې کې نه لیدل کېږي.
اوس چې تا دغه دویم کتاب چې اوخ کې بنت وې اوم د چاپ لاندې دی، په دغه کې تا څنګه شاعري راټوله کړې؟ مضمون د شعر دې څه دی؟
اکثر زما خپل چون په لومړي کتاب کې حماسي او ما اوس ټول غزلې دي.
دغه غزلونو کې د څه شي رنگ ګډ دی؟ مثلا د حماسي رنگ پکې ګډ دی کنه د مینې رنگ؟
البته د مینې رنگ پکې ډېر لیدل کېږي.
نو تاسو کولای شئ چې ما ته داسې یو شعر ووایي چې په هغه کې د مینې رنگ لیدل کېږي؟
چې مشي ختم انتظار اوخ کې بنته یوم، چې مشي ختم انتظار اوخ کې بنته یوم، چې مې جانان راشي پلار اوخ کې بنته یوم. سوک وای مینه د لوی غم او سوک ماتم یې غني، سوک وای مینه د لوی غم او سوک ماتم یې غني، چې سر مشي لمین زار اوخ کې بنته یوم. دا رقیبان مې زړګې ولې لګوګل باسي، دا رقیبان می زړګې ولې لګوګل باسي، کشم مرګی لره تیار اوخ کې بنته یوم. د مینې درد می پر هرونه په زړګي جوړ کړي، د مینې درد می پر هرونه په زړګي جوړ کړي، اول کې هر کار دې دشوار اوخ کې بنته یوم. دا چې نجلې يم صرف همدا می بے وسی د آشنا، دا چې نجلې يم صرف همدا می بے وسی د آشنا، کشي په قار می مور او پلار اوخ کې بنته یوم. حسینی دا خلق مجرم دی مینا جرم گنی، حسینی دا خلق مجرم دی مینا جرم گنی، خدای رحیم پروردگار اوخ کے بنتو یوم.
کدار تا وای چی لکه څنګه چی په جلال آباد کې د ځوانانو لپاره مختلف بهیرونه دی، هغه یې ابتوار رازی کې نی خپل شیرونه یو بل توای نقد کوي، داسې په جلال آباد کې د خویندو کوم ټوله شته چې تاسو را ټولی شئ خپل شیرونه یو بل ته ووایي، یا دا چې د یو بل په شیر باندې نقد وکړي؟
موږ خپل ډیره لویه هیله لرو چې خویندې دې هم بهیر ولري، او هم لکه څنګه چې ورونه هر هفته داسې یو غونډې جوړوي او بهیرونه جوړوي کنه، نو موږ باید هم ولرو. اما دا چې زموږ کورنۍ نه تنها زما کورنۍ بلکې دا ټولو په ټولو کورنیو کې یو ډار وجود لري، دا په دې معنا نه ده چې په خپل اولاد اعتماد نه لري، اما دا په دې ده چې زمونږ فعلاً وضع د امنیت لخوا نه ډېره خرابه ده، ځکه کورنۍ اجازه نه ورکوي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د سردریا په غاړه ساز او سرود ته غوږ شو. د ساز او سرود دا نغمه د خیبر پختونخوا چارسدې زلې د سردریاب له غاړې اورېدل کېږي، چرته چې هره ورځ په سلګونه تنه د سیل او ساتیری په خاطر ورځي. سردریاب که له یوه پلوه د قدرتي حسن نظاره وړاندې کوي، له بله پلوه ورته په پیښور سربیره له لرې لرې ځایونو څخه خلک په میله ورځي، بیړیو کې چکر وهي، په زانګوګانو کې زانګي، د کبانو په خوړلو څخه د ژوند نه مزې اخلي، او له دې نه علاوه پکې تبله او بجه غږونکي هم په نظر راځي چې د موسیقۍ مینوالو ته ساز غږوي او له سیلبینو څخه خپله دستخوشي ترلاسه کوي. یو تن باجه غږونکی وایي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې سردریاب کې په چوپړیو ګرځي او خلکو ته د هغوی په خوښه سندرې وایي.
خلک راته شاولي وایي خو خپل نوم یې لوړګی نه دی. بس صاحب مو خو د اصلت نه بنوسیان یو، جلال سرحدي صاحب خلک خو اوسېږو پېښور کې، زیات ټایم مو دلته پاس کړی، دلته خو بس 40 کاله زموږ برابر شو. سردریاب نه بجې تقریبا 20 کالونه راځم، او بس دلته د خلکو سره خوشحالي مناوو.
تبله غږونکی هم خوشحاله و چې په سردریاب کې خلکو ته د خپل پن مظاهره کوي.
زما اسمیل نوم دی، اصلي د بنوی او اوسېږو پېښور کې، او د سردریاب ته ډېر وخت نه راځو خلکو خوشحالي دپاره. بس خپل کاروبار کوو، خپل بچو ته رزق ګټو، بس ځوانان چې راشي هغې ته خوشحالي مناو کو، هغه بس خوشحالي زموږ د جیب خرچه خدای وکړي.
یو تن ځوان چې په سردریاب کې د موټرو د وینځلو کار کوي وایي چې څوک هم موسیقي اوریدل غواړي دوی ورته سازیان را پیدا کوي.
پامینون دی واتو کارن دل ترازم گاڑی وین زما، او دل ملمان را شیش مونگ تاوی تبلی وال را ول جمنگ ول خپ خوشاله را ول مونگ وسرگینو جش خوان مزم تن والو، او ډیر سور مگی خپل مزدوری کو خلشل بی الله تعالی ور کوي.
یو تنزوان چې د موسیقۍ له اوریدو لطپندوز شوی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم زمیر الله دی، او د افغانستان د سیمې سره تعلق ساتو. دلته راغلی و بس د نو اوسېږو دانش آباد بورډ بازار سره. ډېر ښکلې موسیقي وه، او بس زړه پورې موسیقي وه، ډېر مې انجوای کړه.
او یو بل تن چې له کراچۍ نه په لومړي ځل سردریاب ته راغلی و وایي چې د پښتونخوا دومره ښکلې تصویر یې پخوا چیرې هم نه و لیدلی.
زمان یم نور بادشاہی سب زید او زیو خبریال یم لکراچی سره راغره یم د سردریاب نوم می اوریدل. زمونګه په صوبې کې ما ویل چې کو یار له ار کور خپه پړې نو ګران د چداسي خو چې کله نه سوې مورز د پیښور سره راغره مونن ملګرو په ساته سره دل د کې راغلم. نو ما وکتل زما غ غلط به می ټول لري شو د خلک خاخه شانتي جون روان دی، ډیر خو مزم واغستل خصوصي تور مانی. زما خپل موسیقي ډیر زیات خوخوي، او چې دل د کې موکتل نو ډیر زیات
په سردریاب کې لسازیانو پرته ځینې شوقي ځوانان هم په دې خاطر لروبر کیږي چې لساز سره خپل آواز وازمایي. یو تن شوقي ځوان چې له نوم خودلو یې ډډه کوله په دې سندره شونډې پرانستی.
ما ویل دغه به کوم ځای وي، دی ویل دا افغانستان دی. ما ویل خامخا ورځما پکې کور مې د جانان دی. ما ویل وا به وړم کنا، او ما ویل وا بولم کنا، او دی ویل نا نصیب دی کم دی. الا سنگا باور اولم خدای مزه د تور خم دی. یار می پوری زرا اوری، یار می پوری زرا اوری، ور اوخته نشم قسم دی. الا سنگا باور اولم خدای مزه د تور خم دی. یار می پوری زرا اوری.
لسردریاب نه علاوه په خیالی سند او نوخار کې هم د سندونو په غاړه د سیل او تفریز ځایونه جوړ شوي چې عمدغه شان سازیان په کې وخت نا وخت لیدل کېږي، او د موسیقۍ د مینوالو تنده خړوبوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.